السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یونما مشر دیبورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز پرون په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. میرمن لاینز چې د افغانستان دندې په ختمېدو ده ویلي چې خصوصي سکتور کولای شي پرمختګ ته لاره هواره او افغان ښځو او نارینه وو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. د دې خونی مرستیال ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې پریکړه شوې چې ژر د روسیې د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه هیواد ته به د صادراتو لړۍ پیل شي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي دي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. بیکاره ځوانان له طالبانو غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي. په دې اړه هم په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسیدلی، پر هغه د اوکراین د ختیځې اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې.
روسیې جمهوریت افغانستان پر صادراتو باندې ټول محصولات معاف کړي.
روسیا او طالبان یو له بل نه څه غواړي؟
روسیه د طالبانو له نږدېوالینه د امریکا سره خپل مخالفت خوتل او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیش پیدا کړ.
افغانستان کې یو شمېر ځوانان د انلاین پانګونې له فساده شکایت لري.
ماتم یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. په لومړي ځل مې په یوه میاشت کې $1000 وګټل، خو زما پیسې یې رانه کړې.
کندهار او لغمان کې مو له وزګارو ځوانانو سره د زړه خواله کړي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنی راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. دغه خونی مسؤلانو ازادي راډیو ته هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې هوکړه کړې چې ژر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه راز دغه هیواد ته به عملا د صادراتو لړۍ پیل شي. د یادونې وړ ده چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په خوا په ډراماتیک ډول کم وو، خو اوس دا بیرته په زیاتېدو دي. تفصیل یې زموږ د خبریال فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
روسیه د طالبانو په مرشي د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو ګمرکي محصول معاف کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون میاشتې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونې په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګری زیات شي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړی ده.
د مشرایت بنار کې چې روسیه جمهوریت افغانستان پر صادرات باندې ټول محصولات معاف کړی دي. دا ډېر ښه خبر ده.
خغلی محمد وایي چې رزرو به روسیې ته د صادرات تیتو کولیست خپورسی او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان صادراتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغه خونی شمیري خي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو لامل په زیات اندازه راکم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او د اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډب سوه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته یې په ابتدایي توګه راکړه ورکړه بیرته پیل سوه. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو د روسیې د اقدام افغان سوداګرو ته به خورا ګټور تمام سي. له دې ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
هغه موارد چې افغانستان کې ورته سخت اړتیا ده، ارتزاقي مواد یا نور هغه مواد چې د افغانستان له قلت او کمښت سره مخ ده، روسیه د هغې پراخ صادرونکی هیواد ده. هغه خام موادو ته چې روسیا اړتیا لري افغانستان یې صادرونکی هیواد ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ اړیکې څومره چې پراخیږي د افغانستان او د منطقې د هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې ممیز، کچالو او پیاز روسیې ته د افغانستان صادرات دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د بیلابیلو افغاني تولیداتو صادرات کېدل. په دې وروستیو کې بیا د تېر جمهوري حکومت د چارواکو د ورکړو معلوماتو له مخې د صادراتو له درکه د افغانستان کلنی عواید $1 میلیارد ته لوړ شوي وو، هغه څه چې د طالبانو له واکمنېدو سره له زیان او ننګونو سره مخ شول.
و موریدل چې روسی چارواکو ویلي د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې نورې نه اخلي. دوی د غغام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف اوچت کړی دی. د روسی او افغانستان اړیکې هم له اوله سره یو څه نرمې وي، ځکه چې روسی په مسکو کې د طالبانو سفیر هم منلی دی. تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ممکن روسیا طالبان په رسمیت وپیژني، خو دا شرط وړاندې کړی چې طالبان باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. کابلوف دا هم ویلي چې دوی د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې د نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي او نورو هیوادونو ته په تمه کېږي هم نه. ښاغلي کابلوف د امریکا نوم اخیستی. د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي او خبريال فاروق فردا نظر پوښتلې.
وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، طالبانو تمه داوه او د نړیوالو تمه هم داوه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف په دوه خبرې وي، یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي، بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي. ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکرات وکړي.
بلې، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یو بل باریکی موجوده ده چې هغه دا ده روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت خودل د افغانستان په مسله کې، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت دی نیولو نه د مخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یاد دغه مناسبات په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی، او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازنی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودریږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي، فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بیلشک ګټور بازار دی، ولی دلته یو بل خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسیدلو پورې کدغه د افغانی توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډیر ګران تمامیږي، او که د ځمکې له لارې نه راځي ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي، هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډیر دي، او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي.
که جواب کوي فکر کوي روسیا به طالبان په رسمیت پیژني په لاندې وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل
خبره پدې کې چې طالبان د طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیا چی په رسمیت پیژني. کله چې دغه جرګه چې په مخ کې ده که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نه وه معلومه شي، هغه واقع بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هېوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د انټرنیټي او مجازي فضا د کارونکو په زیاتولو سره سم ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د دې انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې له ډېر دقته کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې راپور کې یو شمېر خلک چې د انټرنیټي غلاو ښکار شوي له ازادي راډیو سره غږېدلې دي. دوی وایي چې ځینې کسان د انټرنیټي پانګونې په نوم د خلکو پیسو ته لومک دي. د دوی په خبره په یو شرکت کې چې دوی ته ویلي و آنلاین سوداګریز شرکت دی نوم لیکنه کړې وه، او یو څه پیسې د سوداګرۍ لپاره سیستم ته لیږدولې وې تر څو په آنلاین ډول سوداګري وکړي. د دوی په وینا دا ډول آنلاین شرکتونه په پیل کې ګډون کوونکي ځان ته جذبوي، او له هغو څخه غواړي چې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. له پانګونې څخه وروسته هغو ته یو څه پیسې د ګټې په نوم بیرته ورکوي. خو کله چې په آنلاین پانګونه کې ګډون کوونکي خپلې ټولې پیسې بیرته له سیستم څخه اخلي، د شرکت لخوا ورته ویل کیږي چې دای باید 12 نور کسان هم د آنلاین پانګونې ته راوبولي، بیا کولی شي چې خپلې پیسې واخلي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، پیسې یې د اینوري شرکت ښکار شوې دي. هغه وایي چې په یاد شرکت کې له نوم لیکنې څخه سخت پښیمانه دی، نو ځکه له خلکو څخه غواړي چې د دا ډول شرکتونو په خبرو دې نه غولېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرکت کې له نوم لیکنې څخه وروسته د یوې میاشتې لپاره آنلاین کار وکړ، خو کله یې چې غوښتل خپلې پیسې بیرته واخلي پوه شو چې دوکه شوی دی.
ما ته مې یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. ما هم ګډون وکړ او $1,400 مې په خپل نوي جوړ شوی اکاونټ کې واچول. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $1,000 وګټل. کله مې چې وغوښتل میاشتنی عاید واخلم، شرکت راته وویل چې 15 کسان نور هم دې سوداګرۍ ته راوبوله. ما هم دا کار وکړ، خو زما پیسې یې رانه کړې. نور وړاندیزونه یې هم راته وکړل، ویل چې 12 نور کسان هم یادې سوداګرۍ ته راجذب کړه. دوی په دې شکل خلک تیر باسي. د موبایلونو شمېرې د هانګ کانګ یا لندن وي.
د دې کس په وینا دا معلومه نه ده چې یاد شرکت د دې پانګونې لپاره د 12 کسانو پر رابللو سره به د دې پیسې لاسته ورشي که نه. سلیمان عزیزی یو بل تن دی چې د آنلاین پانګونې قرباني شوی دی. نوموړی وایي چې دا شرکتونه قانوني نه دي او هیڅ اعتبار هم نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ویژن په نوم یو شرکت فعالیت درلوده، هلته یې حساب خلاص کړی و. د نوموړي په وینا شپږ زره ډالرې په یاد شرکت کې له لاسه ورکړل.
در افغانستان سیستمی که آمده
افغانستان تا چیزینی دا آنلاین پانگوانی شرکتون راغلی و دا غلا پا چیرو دا افغانستان لدولت یه هم کنبل بحرانی حیوات سر سب نو دوی رسمی جواز ندرلود، خو سیستم تا ایلاس رسای درلود. دا آنلاین پیر پر وقت بای سیستم حکاوو چاچ حساب درلود چکوالای نشوای، پا دی وقت که با سیستم تا داخلی دل و دا مشتری طولی پیسی بای لوتالی.
د ښاغلي عزیزي په وینا آنلاین سوداګري په ټوله نړۍ کې دود ده، خو په افغانستان کې ډیری کسان عام خلکو ته دوکه ورکوي. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اکل خبرو څخه ډډه وکړه، خو په ډیجیټلي برخه کې افغان پوه هارون رشید وایي کوم کسان چې غواړي په آنلاین ډول پانګونه وکړي له پوره غور څخه دې کار واخلي تر څو د غلطو کسانو فریب ونه خوري. د ښاغلي رشید په وینا کوم کسان چې غواړي آنلاین سوداګري وکړي له داسې شرکتونو سره دې تړون وکړي چې ثبت او راجستر وي.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنه بسیار زیاد.
د جعلی وبسایتونو او شرکتونو یو ځانګړنه دا وی چې خلکو ته ډیر ټینګار کوي چې سوداګري ورسره وکړي، دومره ټینګار کوي چې د فکر کولو وخت هم نه ورکوي. په دې هڅه کې وی چې ژر تر ژره پیسې سیستم ته ولېګول شي، ځکه هغوی سوداګري نه کوي، هدف یې د خلکو پیسې تښتول وي. موږ کولی شو چې د ګوګل له لارې څخه یې معلوم کړو چې کوم اکاونټ جعلي دی او کوم اصلي. موږ کولی شو په دې برخه کې ګوګل کروم وکاروو. ګوګل کروم جعلي او مشکوک ویبسایټونه نه خلاصوي. په دې ډول موږ سره مرسته کوي چې له آنلاین فریبکارانو څخه وژغورل شو.
تر دې وړاندې هم ځینو دوکاکارانو شرکتونو په کابل کې د بازار موندنې په نامه فعالیتونه درلودل، چې د دې شرکتونو قربانیان هم تر ډېره بریده ځوانان وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم شته. د انټرنیټ پته ده azadiradio.com کې چیرته انټرنیټ لري. زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټوئیټر او انستګرام هم موندل شي. مخکې لري چې نورو راپورونو ته مخه کړو، د نن ورځې سپورتي خبرونه او
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي لوبډلې ته په دریم شل اوریزه سیالۍ کې هم ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغان لوبډلې یو سل شپږ منډي هدف وټاکه، خو مقابله لوبډله د هدف په ترلاسه کولو ونه توانېده او ټوله لوبډلې په نوي منډو وسوځېده. د افغانستان د توپوهنې په برخه کې محمد نبی د یو دېرش منډو په کولو سره تر ټولو وړاندې و. احسان الله او افسر غازی هم په خپل وار شل او سلر ویشت منډې وکړې. د توپ اچونې په برخه کې نور احمد په څلور اورونو کې د زیمبابوي څلور لوبغاړي وسوځول او یوازې لس منډې ورکړې. شرف الدین اشرف هم ښه توپ اچونه وکړه، هغه په څلور اورونو کې دیارلس منډې ورکړې او د مقابل لوري دوه لوبغاړي وسوځول. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړنۍ او دوهمه شل اوریزه سیالۍ هم افغانستان ګټلې وه. افغانستان زیمبابوي ته په یو ورځنیو سیالیو کې هم 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د کرکټ د 2023 کال جام ته د رسیدو لپاره یې ډیرش ارزښتناک پوینټونه ترلاسه کړي وو. په بامیانو کې د هندبال پیل شوي سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې پایلو به د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه، چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږ ویشت اتلس په وړاندې بریا خپل کړي. او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام ټولې ګډون کوونکي لوبډلې معلوم شوې. تېره شپه د کاسټا ریکا لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو. دغه 2 لوبډلې به په اته ګروپونو کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ د روان کال د نومبر په 28 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې دغه سیالیو لپاره له تیرو څو کلونو راپدې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. په کندهار او لغمان کې مو د وزګارو ځوانانو د زړه حال پوښتلی. له تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي تر څو بې روزګاره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي په کندهار ښار کې د بهرنیو موسسو په مرسته نږدې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لسوتنو یوې کورنۍ سرپرست محمد الله لتیرې وکال رئیس به کاروو چې د یوې میاشت رئیس ورته د کار زمینه برابره شوې ده. محمود الله او سلګونه نور کسان تازه د کندهار شاروالي لوري د تنظیف او سرسبزي په برخه کې پر کار ګمارل سوي، چې هر ورځ د څلور ساعتونو کار په بدل کې 1500 افغانۍ ورکول کیږي.
موږ هم ډېر مشکلاتونه لرو. تقریبا ما یو کال کېږي چې بیکاره وم، کارونه نشته. تاسو ته په خپل حالاتونه معلومیږي چې حالات نه دي برابر. نو اوس هم موږ ډېر خوشحاله یو، شکر دی الحمدلله چې خپل په خواري اخته شوي یو او موږ د دې څخه د هله لرو چې دا کار نورم وغځیږي چې موږ په دې کار کې نورم جریان پیدا کو زکه چې وړه ګران دي غوړي ګران دي پښیم واسنه رسیږي غریبه ده نو دا حالت تاسو ته نور په خپل مال میږ موږ غواړو چې دا کار نورم جریان پیدا کړي او دا اینده د وخت لپاره موږ د دې سره نورم همکار ووسو.
محمد جاوید چې د پوهنتون برحال محصل دی هم په یاد پروژه کې کار کوي. دی وایي بیکاری او اقتصادي ستونزې ورکړي چې دلته د کارګر په توګه کار وکړي.
زه د کندهار پوهنتون محصل یم او دلته دا کار کوم. دا ډېر ښه فرصت دی زموږ د خلکو لپاره او بیا په وس وخت کې چې دا ډېر خلک بیکار دي، ډېر خلک معنا خپل پر کور ناس یا نور ملکونو ته تلل د مهاجرت په خاطر د بیکاری په خاطر، نو دا زموږ لپاره یو ښه فرصت دی چې موږ دلته تخته سو او دولت هم دا خوښ دی چې دغه پروژه چې د نورم لوړ کې نه د کار په زمینه دا ډېر بیکار خلک به پر کار سي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د بیکاری کچه زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو کړيږي. د کندهار اوسیدونکو له حکومت غواړي چې بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو بهر ته د تک پر ځای په کور دننه پاتې شي.
موږ خوښ دي چې موږ ټول باندې بیکار دي او ټول خلک مو د لوږې سره مخامخ دي او زموږ خلک واجه د بیوزلی سره په غربت کې شپې ورځې سبا کوي. بعد دا کارونه واجه د زموږ بیکار خلکو ته بعد د کار زمينه مساعده شي، بعد موږ خلکو د پاره کار وسی، بعد موږ خلک د بل د نور ملکو واجه د مهاجرت سره وګرځول شي، بعد موږ خلک په خپل ملک خپل کار او روزګار واجه د پیدا کړي او خپل نیمه ډوډۍ او خپل غریبي په مخه بوزي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
پاینی وخت کې د کندهار شاروالی مسلان وایي د ملګرو ملتونو د یو ان هابیتات په مرسته تازه 340 کسانو ته د کار زمينه برابر کړې چې د شار په ټولو ناحیو کې به کار کوي. د شاروالی ویان زمری سرګند وایي راتلونکو ورځو کې به 3000 نور بیروزګار کسان هم د بهرنیو موساتو په مرسته پر کارو ګماري.
کندهار شاروالی 340 نفر ته کاري زمينه برابر کړې ده چې دغه قدم ځوانان د کندهار شار په مختلفو برخو کې کار کوي چې د تنظیم او سرسدي په برخه کار کوي او په دوهمه برخه کې کندهار شاروالی یو بل نوښت لاس لاندې لري چې غواړي په راتلونکي کې 2000 کسان ته د کار کول زمينه برابر کړي. یعنی په راتلونکو ورځو کې به کندهار شار او کندهار شاروالی د دې شهیدان ووسی چې 3000 بیکار یا وزګار بنا به موږ پر کار کوو چې زموږ سره به د شار په تنظیم پاتي برخه کې د شار په شینوالي سرسدي کې او په نورو مهمو بخشو کې موږ سره کار کوي.
د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې په هیواد کې ډېرې بهرنۍ موسسو خپل کارونه درولې دي. خلک غوښتنه کوي چې بهرنۍ موسسې دې کار کولو ته وهڅول سي ترڅو بیروزګار کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه ورځي او ری په کندهار کې مو د بیکار ځوانانو د ستونزو په اړه اوریدل. اوس ورځو لغمان ته. په لغمان ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک له بیروزګارۍ زوريږي. تفصیل زموږ د خبريال راپور کې اورو.
په لغمان کې خلک له بیروزګاری شکایت کوي. د لغمان مرکز محترلام خار ته د کار په لټه راغلي خلک وایي چې وروستي سیاسي تحول سره یې شته کارونه خراب شوي او لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی لډلی عبدالمالک نوید الله او برهان الله په محترلام خار کې ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه د کارونو د نشتون لامل ډیره ځوانان اړکیږي چې په قاچاقي لارو بهرنۍ هیوادونو ته ځانونه واړوي. خو په خبره چې روستي بدلون سره دا چاره هم ناممکنه شوي ده. دغه بیروزګاره وګړي له مسولینو غواړي چې ځوانانو ته د پکور دننک د کار زمینی برابرې کړي ترڅو بهرنۍ هیوادونو ته د کار په لټه په مرګونو لارو له تک څخه راوګرځول شي.
نظام بدل شو، کار کسب نشته. دا هم په لال د کاراجوانی کو کل اصل کله یو نیم سل کوی پیدا کو بدام گزاره روانه ده. زیاتره ځوانان لاړ ایران ته ترکیه د لارو کې خاص ویریس
ټول ځوانان سوګیران ته ځي، سوګو ځای ته، سوګبل ځای ته ځي. کاروبار نشته ده او د دولت نه موږ هم دغه خواهش ده چې ځوانانو ته د کاروبار زمينه جوړ کړي.
دولت سم لا توقو ده چې ځوانان ته کارونه برابر کړي، پروژې وکړي وکړي او بس نور ځوانان هم له خارج نه منی سي.
اخوا د لغمان والی قاری زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په دې تړاو په خبرو کې تری وبري دغه ستونزو منله او په دې وروستي یو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو رغنیزو پروژو کې د سلګونو ځوانانو د کاري زمینو د برابرۍ دوه خبره وکړه. د لغمان والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکو کې به په دې ولایت کې د شاهي کانال چاري پیل شي چې په کې به 10000 بیروزګار وګړو ته د کار زمينه برابر شي. والی همدارز ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر نورو پروژو کې به هم چې په دې نګدي راتلونکو کې به په لغمان کې پیل شي سلګونه ځوانان بوخت شي.
د سره سره
چې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لې خلقمان لپاره زدر ته وایم الحمدلله ډیر خلکو ته ځوانانو ته موږ د کار زمينه مسيده کړې ده. حتی تاسو کولای چې عملا دغه دشت ته وخیږي ایران نه خل لاغلی دلته کار ته بیرته دغه سي موږ د فلالندې یو دشت بل لرو چې اغلتم تجاران یو تقریبا شل تجاران شرکتونو والا غړ غړ شرکتونو والا موږ راوختي تجاران اغه سره په تفاهم کې ان شاء الله التم موږ تواده شوې د شل زره کاریګر به التم مصرفيږي.
د یادونه وړ د چی بیروزګاری چې لوګدې مدیرایي سي وهي ودنې ستونزه بلل کیږي لوروستي سیاسي بدلون را ورسته د غستونزه او چ تر رسیدلې ده چې لکبلې نه یوازې په لغمان بلکې د هیواد په ګنشمیر نورو سیمو کې هم ځوانان له بیروزګاری شکایتونه کوي او په ټوله کې د دوی غوښتنه له حکومت داده چې ځوانانو ته په کور دننه د کار زمينه برابر کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه نشر ته چمتو ده. ازادي او اوریدونکو هله ده چې د خبرونه هم را سره واوري. تر ډیره اوریدونکو پکې ل روان وضعیت سره ټکولې ل لوړو بیو رانیولې او د غراس تر بیکاری او اداري فساد پورې او د مرستو په ویش کې د ناعدالتۍ پاړه اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
رور عدالت پنا دالی رو سالی کی یو مان غنه په 500 کال دی غوړي دغه سکران دی او چه لغه سکرانی موږ څه وکړو موږ په کوم مخون دي دغه د بلډ پرو چارواک زما د ژغ دیواری د لافه ما
ز ساکيب د غزنی ولایت کر باغ سوالی تاسو ته دا پیغام پرې غد زموږ مشکل د نړیوالو بشری مرستو د بشری مرستې زموږ ترکلې سره هیڅ رقم رستانه د سوینو په تیر حکومت کې سوینو په دی وسنی حکومت کې نو سوري کرباغ مسولینو سره ولی دل د مرستو نو دغه مقصد ویلې موږ تاسو تک درځو سروې کو تر اوسه پورې په نه همیاست کې هیڅ څوک نه درغلې د سرویس سوي دا نو څوک راغلې د مرستو په حق لکې او نو سوي دا نو د خدای دی وکي زموږ پیغام د ازادي راډو طریقو مسولینو ورسوي څوک بده کې مسولیت لري دلته هیڅ څوک شکایتونو نو د دفتر ته سي ورسو نو بل شایسته خالی وزنې ازادي راډو د ازادي راډو ته موږ پیغام پریخو.
د ایلمن ولایت د واشیر د ولسوالۍ الیزی صاحبم دلته چمرست راسه مړو خلکو ترسیږي او مسکینانو ته نه رسیږي. چمرست چې راغلي د مسکین څا کلمنه کې په واشیر کې پسوي خاص مړو خلکو ته مرستي ورکوي پر تذکره باندې کارتونه ورکوي. موږ دوه تذکره لري او زما برادر لري او زلرم تر اوسه پرې کارت نه دی باندې راکړی او دا ماړه ماړه خلک وینو دا مټران چې لري او دا دغه چې لري موږ خپل بزګر خلک دا چې وینو دوه ته مرستي ورکړي دي کارتونه ورکړي دي دا طالبان چې د خیر هغه مشرام چاره کم دي دغه د چې دلته دي د مسولین ګر سره د خلکو سره همکاري نه کوي راس پر مشتتان و ګرځي بالا به د مړو مړو خلکو مشتتان ته ورځي د مسکینان بالا هغه په وبو په شیخته یا غوته نه ورځي.
بازار د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه کوم په خاني چارواکي چې اوس مهال افغانستان ته راځي او راغلي د دې ټول مفسد په فساد ککړ خلک دي. دوی په افغانستان کې په میلیونونو ډالر غلاګانې کړې دي. باید دې خلکو ته هیڅ موقع ورنکړل شي ځکه دا ازمایل شوي خلک دي ژور تجربه شوي دي. باید په افغانستان کې وطن پرسته خلکو ته ملي ګټو ته ژمن خلکو ته وخت ورکړل شي ځکه په افغانستان کې ډېر وطن پرسته خلک موجود دي. نه په هغې دولت کې ورته برخه ورکړل شي او نه په دې دولت کې باید په دې دولت کې ورته برخه ورکړل شي. او د اسلامي امارات مجاهدینو نه مې دا خواسته چې د غلو سره حساب کتاب وکړي او د دې څخه پوښتنه وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
څلور نیمه بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو ده. خو تر مخکې پام وکړئ څو لاندو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول مهم بللی. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول ډیر مهم وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړې ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مسؤلینو په ناسته کې ترسره شوه. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت یو پلاوی نن ایران ته سفر کوي. ویل کېږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي، له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو پر سر د 1450 مریض کال د قرارداد په اړه بحثونه کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسیدلی، پر هغه د اوکراین او د ختیځ اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي وو چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډېرې اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بایو ډېرې ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته دغه پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وای بندي خو تر هغه دي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شینې سولې، کدا سي چې وروره د غنم یلای الته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي، د افغانستان حکومت په پاکستان کې دغه د افغانستان حکومت شتلې الته رانی شي. په پینځنن په څلور نیم سو په څلور سو واتیا اوس نو دا د خلکو سره دا شالته درېدلې دي چې د ګور د خلک جوالې په شاده دا اوس د رشو وخت پر لسترخي. دا خو د مشرانو کار دی، د تجاران دی، بیا قرار یې میاش نه رانی چې ګټه دی نه خوري، هیڅ اسمان نه لیږي، بیا د رایت ګټه وخوري، د مسکینان دی ګټه وخوري. دا ولې موږ سره دا رقم کیږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه پیت شي ارمان کیږي، هیڅ شی نه را پرېږدي. موږ اوس کار غستې چې د خوانه چا په شی را پرېږدي چې هغه موږ وخورو. نه مو د پندانې پر غوړي واس کار کوي، نه مو د خشخاش پر غوړي واس کار کوي، نه مو خپل پر غنمو چې خپل غنمو دې موږ خپل نو سورانی ولیدا شان مورته درولي. دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځي پاور کې چر ځای گیر کړی چې بشه موټر ته ورلګیت ووي. دغه عبارت زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې وم درې نیم خرواره جواري ما خوړلې دي، ولاکه د خمنډ میږو خوړلې. تاسې حساب ورته وکړئ، دا خوړه کېږي په دوادیګارم. دا اوس موږ ته چم وکړو بارا چې یو غلط کار څخه وشي، بارا مو لاسونه هم کاټوي، سرونه مو هم کاټوي، بارا وایي ولې مو وکړې، مګر د وریژې سره کېږي تې فکر ووي.
سلام علیکم، هلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارات له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارات مجاهدین وایي چې موږ مخنیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنمې دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاوی بندې یا نرخنامه ورته ایښې ده. دغه نرخنامه دي دوی و انبارو وړو تیلو دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو وټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایښ دي. هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده. موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. سلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاز بخیر د ازادي راډیو ټولو مینهوال ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. زما دا پیغام وایي تر ازادي راډیو ټول کارکوونکي د لوړو مقامات پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډیر زیات ګران دی او د خلک ډیر د وچکالۍ ځپلي دي. نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي. د خلکو سره ډیر سخت حالات تیروي.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد حق پاجم د هلمند ولایت مزاق الله ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. په دې هیله چې جوړ راغی تاسو نه پیغام راته نشر کړئ. طالبان ورونه سمه هیله ده دا غنم د بهرنیو هیوادو څخه راوګرځي. غنم ډیر زیات ګران دي. په 1500 کلداري په مزاق الله ولسوالۍ کې ومن غنم دي. په 1500 لس سلام ورته تللی دي.
سلامونه د پیغام د هلمند څخه تاسو پریږدم. په هلمند کې ګرانی بیخي او چې رسیدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټیکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي و اوړه و دغه شیان چې هیواد ته راواردېږي لکه انبار و دغه شیان دا یو څه ارزانه راشي هیواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي کم چې تاسې په تصویر کې وینئ.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دې سلامونه ورسیږي. دا غنم چې ډیر ګران شوي دي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان کوم غلجات چې باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته نیک هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناشرای د منطقې خبره کوم. وروره دا ما پیغام در سره نشر کړي. دلته د مسلمانان ستړي دي وروره. بسګر خلک دي ګرده داسې خلک سبا دا دشتو کې چې ټوله وروره بسګر دي. موږ خپله بسګر یو. وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا کلرو کښتونه موږ سره خراب شوله. نو دا خلک ډیر ستړي دي وروره. نو موږ سره دا مرسته اوسي. دا مرسته نه کېږي. ټوله ولسوالۍ ته ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نویشته کړله. دا هغه سره ورک شول. د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډیر ستړي دي. ډیر داسې کښتونه یې خراب شو. وروره بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه څه خاص بزګر دي. ګرده بې زمینه خلک سه دلته داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري. مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان زموږ دا ډاکټر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. د خدای پار دی من غنم په 1500 روپۍ سوله. وروره براو پلمیټ را دي 1500 روپۍ سره ورسېدل. یو پلمیټ یو من پلمیټ وروره 1000 روپۍ دي. نو دا اوس 12 راته پرې رسوه چای واغه نور په غوړي راته اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. دا 10 لیټر د وروره په 3500 او 4000 ده. نو دا برای څوک رانیوالی شي. وروره دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډیر سلامونه. بس دغه هیله کو دغه در د چارواکو در د طالبانو پورې ورسوي. وروره
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. دلته په غزنی ولایت کې د اندړو په ولسوالۍ کې دکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ وړو په 6800 روپۍ 6500 روپۍ باندې دي. نه خو باید لوړپوړې چارواکي اسلامي عمارت ته موږ هغه واوني.
سلامونه نیکی هیل د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ د اوس محصول ډېر اخیسته کېږي. څه کیسه ده؟ یوه ډبه غوړي 4500 او 5000 ته ورسېدل. یو من غنم په 1500 کلداري دي چې دا ولې؟
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته کچه کېږي ګرده په موټر کې په دغه موټر کې لاندې غنم ګونېږدي سربېره بیا د خشخاشو ګونېږدي په دغه ډول یې پاکستان ته کچه کوي د دغه غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدارې دي اوس د رشو وخت هم دی دا بیا ژمی را روان دي دا خوار غریب ولس په دار کفن ځان نشه کولی دا غنم ژر تر ژره زر پاکستاني کلدار ته ځان نشي کې مخنیوی ونیسي. وروره دا د اسلامي امارات مرزا غوښتنه ده زه سلام په احترام
اوریدونکو دا اوس ساسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بایو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښو. په تیر اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمیز بدلونونه د اوکراین او روسي جګړه هغه عوامل یاد کړل چې لمخې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلې دي او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالت استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځي چې دا مرکه په ګډه سره وورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډیر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي مواد په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوې دي. له تیر اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کې چې دا وضعیت ده، ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللې؟
واقعا یوازنی رادیو د افغانستان ټول خلک دغه رادیو اوري او پر حقایقم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کده ته موږ د اسیا ایمانه څخه اکمل اول وصول کې تقریبا 50% موږ ټول غنم د اسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هوا څخه اکمل اول چې تیر کال هم په قزاقستان کې وچکالي و او ساش د تیر کال چې سو هم وچکالي و پښکی کې، یعنی ساش کال چې زدرتوایم ریژم یې وچکالي و پښکی راتي سو. بل تاسو معلومه ده چې په سیمه کې نارامي لکه د اوکرين او د روسیې نارامي چې روسیې هم قزاقستان بیا قزاقستان ته ډیر غنم ورکول او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسن راوړل چې ته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي دی. پر خپل غنمو چې دی لږ په سلا لاس پر نیولې دي او نه غواړي چې په داسې قیمت چې حالاتو سره مطابق دی دا نرخ کې چې وچکالي هم وایي اولته کمبود د غلې دي لحلس دا العامل اذا کولای سم چې دا د امپاتیرو څوکلو کې چې په یا څو میاشتو کې واخته تقریبا په خارج کې نرخ په 300 او په افغانستان کې تقریبا په 300 یا په 1500 تقریبا دوه هفته د مخ په خپل په قزاقستان کې نرخ په 350 او په کابل کې په 350 ډالر چې د دې مش پیدانی که یو تقریبا نوې نرخون په دې خاطر چې ګران سی وي تقریبا په 1502 ډالر کلاس درې غنم په خپل په روسیا کې دي نو یا په قزاقستان کې دي په داسې قیمتو باندې. نو لهذا دا د افغانستان غنم چې په 500 کې د افغانستان تکاپونه کې او غنم او الهات ګرانې ده دغه خصوصا وړي کته سره وړي په خپل په ماليزیا او په انډونیزیا کې باندې سوي دي او ټول دنیا ته دي د خپل په مایل چې دی ورکوله تقریبا په غو کې کمښت راوستل دي دوه د کمښت لا له په بازار کې د خوراکي توکو ارزښت چې د لږه او تقاضا ډېر د لحاظه په دې خاطر ګرځي چې په ټوله دنیا کې
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هیوادونو کې چې کله بایل وړيږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کیږي، سکل سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو د لپاره په بعضي خوراکي مواد باندې محصول به خصه پر دی او پر باندې لیش کم دي چې د محصول اندازه کوي وغه تقریبا پر دغه نخ باندې دونه تاثیر نشي کولای. یعنی زه تاسو هم چې په خارج کې په چیر شپږ میاشتې کې په خارج کې نرخ یعنی سلسله نه پورته شوی، یعنی کپد ونیم سو اوس 500 تر رسیدلې دي. نو دا ډېر تاثیر کوي هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزوی محصول راځي چې هغه په دونه پر نخ باندې داسې څه خاص انګیزه او تاثیر نشته. ولی به هم دولت کوشش کوي چې ډېر سهولتونه راوستي چې هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي دغه لپاره سهولتونه سته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېر همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اوریدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوي؟ سوداګری خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغه سی وضعیت کروان وي، دا به وضعیت نور هم د بایو لوړ نه کی؟
زه په خپل تقریبا د 13 هفته د هلمند څخه را لمشت دا سره پرونه شو د هلمند څخه غنم زولال ته مش یو دا غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي په خپل خلک مخنیوي کی او هلته چارواکي هم د غذای محترم والی صاحب د جی سر مشول دل او پر یو شی شری چې پاکستان ته څنګه غنم ځراسي چې موږ دا وګورو تاسو په خپل قیمت وایس چې په هغه ځای ته غنم چې هلته لر در افغانستان ګران وي غنم یې خواته ځي دا چې هلته تقریبا قیمت څه وی او دلته ډیر وینو دا ورځي زه تقریبا په دغه کې لښته ملاحظات درمه ولی ما تقریبا تیر دوه درو ورځې چې ما پښتنه وکړه تقریبا په چمن کې چمن چې موږ سرحدي شارګوټي دی او ګلدک ولسوالي چې موږ ته قتل دا نه خلو ډیر تفاوض سره دی په افغانستان کې غنم ګران و او هلته ډیر ارزانه و چې نه غیر سبسایډي و کې سبسایډي و کې د غنم په اړه کې هلته ډیر ارزانه و نو بیا څنګه کې دا چې د دې ځای کاچاک لارې خواته ولی په دې کې وزارت مالیه ډیر جدي اقدام کړی چې موږ د دې دی دا اقدام ستایو په ټول بنادر کې یو کیلو غنم هم نسته راځلای او نه نه څوکړلای شي.
بله او مومن صاحب نور کله په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان ډکول سکل وضعیت په کتو ممکن ډیر افغانان ونس کول چې د کال غلا په کندوانو کې واچوي او بای هم لوړې دي او 2.5 میلیون ټن کمبود د غنم په افغانستان کې ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چیرې د حالات په لمن له منطقوي او د جهان حالات کوي فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي او تاسو ګوري دا په دې خاطر کمپیوټر راځي چې خلک هم ټول د خپل غلط یو چا خص دی هغه کوشش کوي ګرد خرڅوینه په خو به ګرد خرڅول او څه خپل غلط په کور کې شه دا وینه بعد چې د کمپیوټر سره مواجه نسم یعنی حالات ساري زما ارزو یعنی چې نیم غلې چې د کور گزاره کې ځای ځنی ګرځي هغه نور به تخرڅوي نو په دې باره کې دا دغه ستاسو مشکلات او دغه ستاسو خلک نه خرڅي ولې زه فکر کوم چې ان شاء الله دومره کمبوت لکه د خلکو چې فکر کوي چې په پاکستان کې بخښنه نه خسر ډیره قحطی راسي غوند قحطی نسته ان شاء الله دولت هم ډیره متوجه دي موږ خبرې سره کو او ملي سوداګر هم یوازې دا څه چې په نورو مملکتو کې چې هلته د افغانستان ته غنم اسانه راسيږي او په شته کې سره راسيږي په کوششونه اخته دي چې دوه مملکتو څخه غنم افغانستان ته راوړي.
بله او کوم هغه هیوادونه دي مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې وس افغانستان ته وارد شي نور کوم هیوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافی لري او کولای شي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هندم کافی غله لري افغانستان ته تقریبا چې دی هغه په ټول جهان باندې لګولي بنجز د ارزو د چاغه بنجز سه افغانستان مستثنا کی او د دې کومکی غنم چې دی هغه افغانستان ته رسیدل دي نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي په کاناډا کې کیږي تاسو په خپل پدې باندې د کیر چې په خپل د غنم ډیر غټ کوشتونه لري او نیکولای سچ د زموږ افغانان سوداګری هر څوک کولای سچ دغه څخه د دې صادرات ولر وژنه نه پوهیږي چې هغه مملکتونه په خپل غنم ساتي او کبي صادروي ولی ملي سوداګر په خپل د زموږ د تجارت په دې باندې کار کوي چې څنګه کولای سو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو بدل شي هم باید موږ ولرو موږ باید ورود د ورجو ذخیره لري او ذخیره لري ولرو د نخود ذخیره باید لري ولرو د جګړو چې دا ټول ضروري شاندې یوازې غلم ضرورت نه کولای شي چې مثلا بدیل شي هم به کولرو.
بلې او مومن صاحب روسي پښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه شوی و چې دوی په بازارونو کې بای کنټرول ولې شکایتونه ستا چې لا هم بای نه کنټرولېږي او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتل څو برابر یا څو افغاني شایل لوړ پلوري څه دی په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
فکر کوم د دې کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده او کوشش پدې کې وي چې دا کوي چې کمیټه هم ډېر مجربه کمیټه چې محترم اغا صاحب فراس کړي او شروالي محترم شروال صاحب سره دې پدې کمیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایه پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نرخ تثبیتي چې دا شکه کوي او موږ نو وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بوش پر عام وګړو باندې ظلم کیږي موږ د دې جدن مخالفت لرو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارزاقي مواد ارزه شي.
د سوداګرۍ خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومند چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می ذکر لاله درودا د ننګرهار ولایت درودا ولسوالۍ د کترزی د کلی ځان د غزګا په لګیدل د دریب کال له خونه پاله شوې. دلته خلک د ډیر د زنګ وهلو د انټرنیټ مشکل سره مخامخ دي. ما د مسئول چارواکو نه هیله ده چې دغه پای من کفال کړی.
السلام علیکم در رادیو آزادی ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بال سلامه دا گزارش دے زما چې د نوې حکومت سره افغانستان خلک ډیر بیکاری سره مخ شو. دلته کارونه نشته. خلک دی وخت ډوډۍ لپاره پیسې نه لري. زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هیوادونو سره داسې خبرې وکړي چې زمنګ د افغانانو لپاره د هلته د کار زمينه برابر شي او دوی ته د کاري ویزو زمينه برابره کړي ترڅو د افغانان هلته لاشي کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي. نو دې لپاره ډیر جدي کار باید وشي.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه علی محمد ارمان یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. وروره زموږ دغه مشکل دی د آزادی راډیو نه غوښتنه لري دغه پیغام زمونږ رادیو کې نشر کړي او دغه د ویزو ستونزه ده. وروره د افغانستان کاروبار نشته دی. موږ غواړو چې پاکستان پښتونخوا ته واړو. دم خپله خپلوان دي هغې تپوس هم وکړو. هلته بنډیانو کې کارونه دي هغه هم وکړو. زمونږ د پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو زمونږ د سفارتونه خلاص کړو ویزو ترلاسه کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. ما دغه پیغام د نوم درته نه ښیم. د باګرامۍ ولسوالۍ د شیوکې د کلي سره خبرې کوم. خواهش کوم چې دغه زما پیغام په لنډو لنډو ټکو باندې درې څلور ورځې خپور کې. درې څلور ورځې دغه امارات حکومت صحیح ده. شریعت ده که اسلام نه مانی هر څه منو. دا شریعت او مسلمانۍ خو همداسې نه ده. نه کېږي نه داسې مسلمانۍ کې شته. ابله چې دا جمعه تیر دغه جمعه نه ابله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم مې درته نه اخلم. د دولزۍ قریه شیوکې دولزۍ قریه د ولسوالۍ باګرامۍ پورې مربوط دغه طالبان او مجاهدون ورته وایي که طالبان ورته وایي هر څه که بولي دغو یو کورلا ډوله یا ټوړي ډوله موټر په باګرامۍ ساحه کې چپه کړی و. پاسه بیا په یو ساده لږ ده سبیزي چارهی دو ارزان قیمت ته جړی کې او ماخام راځي. ماخام ټیم کې راځي دی کرنګ راوسته جګی په بسکل روان ده. د نیولې چاله دایشه مونږ تا باندې شک ده. تا غونې دایش مونږ نه د ما بس نه تښتیدلې او همدا غلطه و. سوک او لغت او په سوګمو دی خله باندې په سوګمو په دې سترګو په دې مخ باندې والي او په دوه مخ په پرسولې بیا یې بوله او بیا په خپلوان راغلی و. ورته ویل چې دا خو ډېر ساده لګدلې ونترا غونې لیوانې هم ده. وې زمانته کې کوي تاسو مسلمان شئ. ګوره دا مسلمانۍ نه ده. وینې صاحب بوې زا تحقیق تینه وکړه بیا ثبوت پرې ونه خطرې وبلای خوشی کړه. دوی بوت یو شپه یوه ورځې بند نکړې وو. عمل ته هم والی وو سخ وهلې وو. بیا چې د کتې چل ده او که څه شی ده دا شش درک ته یې بولی وو. دونه موږ اوس دا درک وکړه. شش درک ته یې بولی وو. شش درک د پل محمد خان دلته یې بولی وو او دلته بیا ډېر وهلی وو. بیا چې راوښکه موټر کې راچولی سترګې پې پټې کړې دي. چپلک یې تینه اخیستې. موبایل یې تینه اخیستې.
د هرات ولایت څخه موږ ورور لس زره کوره مهاجر دلته پراته یو. بې ځایه کونډې وو رندې وو یتیمان وو. بې بدبخته خلک دي چې ټول بې ځایه شوي دي او د بادغیسو د پاریاب د غور او د څو ولایتو څخه راغلي. دلته شی نه لري. خوراکي مواد نه لري. یوه بوجي وړه کومک ورسره شوی دی. په دا پنځه میاشت کې د خدای یوه روپۍ هم بیا نه ده ورکړې. نه هم نغدي کومک کړی نه هم د بل څه کومک کړی. که کلینک ته هم په دغه ډول څلور ګولۍ کومک ورسره کوي. چیرې مواد دی سوی تغذي دی د کوچنیانو هغه هم په یو داسې شکل باندې ورکوي چې هر چیر یو پسترین و بیکاره شی و هغه راوړي و دا کوچنیان ته ورکوي. څوک د چا خبره هم نه اوري. موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسؤلینو ته ورسوي او ستاسو د رادیو د لارې څخه خلک توجه و دغه ته وکړي. مسؤلین او زموږ سره یو اندازه کومک وشي. نه خپل وطن ته تلای سو او نه هم شی د خوراک لرو. کوچنیان مو را باندې ژاړي در به در دلته سره ناشي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00420 11 24 15.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00420 22 11 24 15. شمیره بیا وایم: 00420 22 11 24 15.
ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو ودر دچینارو دیا پوتو سرغم
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
Britain is one of the most
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ساعت 5 عصر است.